السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سفیده خپرونه مو د یوه ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشې کولو دفاع وکړه. په خپرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له صفی الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت د ولسمشر پر کاندید عبدالله عبدالله د برید پړه پر بهرنیو استخباراتو واچوله. د کورونی چارو وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې 13 وسلوال طالبان په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د دوهم پړاو په انتخاباتو کې به درای ورکول له زرګونو مرکزونو څخه 906 تړلې پاتې وي. او د تازه راپورونو له مخې د پاکستان په کراچۍ کې په نړیوال هوایي ډګر کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت د ولسمشر پر کاندید عبدالله عبدالله د برید پړه پر بهرنیو استخباراتو واچوله. په دې اړه د جمهوری ریاست په یو بیان کې ویل شوی چې له لومړنیو څېړنو ښکاري چې په دې حمله کې بهرنیو استخباراتو په منظم ډول د لشکري طیبه ډلې له لارې لاس درلود. د دې حملې په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د دوهم پړاو په انتخاباتو کې به درای ورکول له زرګونو مرکزونو څخه 906 تړلې پاتې وي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وکړ او د امنیتي ګواښونو له څېړنې وروسته پریکړه وکړه چې دا مرکزونه باید بند پاتې شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د دې ډلې یوازې 104 اتیا درای ورکولو له نویو اعلان شویو مرکزونو څخه دي چې امنیتي ادارو ته استول شوی وو. د انتخاباتو د خپلو کمیسیون د شار رئیس او الحق مرخیل ازادي راډیو ته ویل د امنیت شورا په غونډه کې بحث دا و چې باید په غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او میدان وردګو کې د 1399 په ګوته شوی نه امن مرکزونو امنیت ونیول شي. او ولسمشر کرزی هم پر دې خبرې ټینګار کاوه. هغه امریکایي سرتیری چې 15 کاله د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وو وایي برمتنیونکو تر تبدیلې د مخه ډیر ناوړه چلند ورسره کاو. امریکایي پوځي باو برګډال د می میاشتې پر یو دیر شمال لګونتې نامو زندان نه د 15 عالی رتبه طالب بندیانو د خوشې کولو په بدل کې آزاد او د جرمني په یو پوځي روغتون کې بستر شو. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې پرون راپور خپور کړ چې برګډال د ډاکټرانو ته ویلي طالبانو د ډباو او وروسته له هغه چې د تیښتې هڅه وکړه د څو اونیو لپاره یې په تیاره ځای کې په یو اوسپنیز قفس کې ساته. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونه وایي د امریکا پوځي چارواکي دغه راپورونه تاییدوي. دغه چارواکي وایي برګډال په فزیکي لحاظ کولی شي امریکا ته سفر وکړي، خو د عواطفو له مخې دې ته نه دی تیار چې له خپلې کورنۍ سره ملګری شي. د کورونی چارو وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې 13 وسلوال طالبان په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي دي. د کورونی چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خبره شوی راغلي د وسلوال طالبان په کونړ، ننګرهار، بغلان، کندهار، زابل، میدان وردګ، لوګر، غزنی، هرات او هلمند ولایتونو کې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو لخوا په ګډو تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې 3 وسلوال ټپیان دي او 19 نور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د فراه په خاکي سفید ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې 9 ملکیان ټپیان شوي دي. د فراه ولایت د خاکي سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته ویل د ملکیانو یو موټر نن سهار د سړک پر غاړي په ځای پر ځای شوي ماین برابر شو چې په نتیجه کې 9 کسان ټپیان شول. نورزی ویل په دې پیښه کې د دوو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. نورزی د دې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 69 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ. بیا هم خرغلی پاکستانی چارواکي وایي د هغه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسېدل چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر یې حمله کړې وه. په دې حمله کې ټول ټال 30 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دوه ملکیان او د هوایي ډګر یو لس تنه کارکونکي هغه وخت وژل شول چې وسلوالو کسانو تیر شپه ناوخته پر دغه ډګر حمله وکړه. یو پوځي بیان تورن جنرال اسیم باجوا وویل په برید کې شاوخوا لس وسلوالو برخه درلوده چې ټول وژل شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي حمله کوونکو د امنیتي ځواکونو د رشې په تن کړې وي. چا د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. لبلی خوا د پاکستان په جنوب لویدیز ایالت بلوچستان کې انتحاري حملو پرون درويشت شیا زیارت کوونکي چې له ایران راستنه شوی او وژل او لزګونو نورې ټپیان کړل. د دې پیښې قربانیان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي وو. د بلوچستان د کورونیو چارو وزیر میر سرفراز بوګټي وایي برید کوونکي د ایران پولې ته نږدې په تفتان ښارګوډي کې دا زیارت کوونکي په نښه کړل. د بوګټي په وینا امنیتي ځواکونو یو تن هغه برید کوونکی چې د زیارت کوونکو په ډله ورننوتې وواژه، خو درې نور هوټل ته ننوتل او هلته یې ځانونه والزول. سمدستي معلومه نه ده چې د تفتان حمله د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له وسلوالې حملې سره کوم ارتباط لري که نه. او د کازوو حکومت دیموکرات ګوند د جون د اتمی پر انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. د دې ګوند مرستیال مشر کادری ویسیلی پرون ناوخته په پریستینیا کې په یو خبري غونډه کې ویل د دې ګوند د انتخاباتو تر ټولو ستر ګټونکی دی. د کازوو دیموکرات ګوند په داسې حال کې په انتخاباتو کې د بریا اعلان کوي چې د مقدماتي رسمي نتایجو له مخې د صدر اعظم هاشم تاچی ګوند د کازوو د دیموکراتیک اتحاد په نوم له اپوزیسیون ګوند څخه مخکې شوی دی. د کازوو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه په سلو کې 43 وه. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې حتی د وروستیو نتایجو اعلان وروسته د تاچی ګوند بریالی هم شي، نوموړی به د درېیم ځل لپاره د صدر اعظمۍ د مقام ترلاسه کولو لپاره له کوچنیو ګوندونو او له صرب اقلیت سره د ائتلافي حکومت جوړولو ته اړ وي. دا او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
دا ازادي رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشی کولو دفاع وکړه. د محلي پولیسو د پروګرام مشر دغه پولیسو ته لارښوونه وکړه.
محلي پولیسو ته وړاندیز او سفارش او هدایت دا ده چې غیر جانبدار، غیر وابسته، غیر سیاسي پاتې شي او د خلکو خدمتګار وي او زمينه دې ته مصاحبه کې چې خلک په لوړ مورال بدون د کوم استراب او نگراني رائے استعمال کړي.
په دوو وروستیو کلونو کې څه باندې 200 افغان ولسوالان په هند کې روزل شوي دي. ښځه او کورنۍ حقوق د ازادي راډیو اونیز بحث دی چې په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشی کولو د پریکړې دفاع وکړه. جان کیری پرون ویل د امریکا د پاوز بریدګای بو برګدال د هغو کسانو لخوا د شکنجې له خطر سره مخامخ و چې د یې اسیر کړی وو. په همدې حال کې برګدال ویلي دی چې د طالبانو لخوا شکنجه سوی دی. تفصیل احمد تکل نوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا ښه کار نه و چې امریکایي پوځي بو برګډال په لوی لاس له هغو کسانو سره پاتې شوی وای چې ښایي دا یې شکنجه کړی وای، سر یې ترې غوڅ کړی وای او یا یې بل کوم ناوړه چلند ورسره کړی وای. ښاغلي کیری د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې د برګډال د ازادۍ په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر براک اوباما د پریکړې دفاع وکړه. او ویل د پاوز د بریدګای د هغو کسانو لخوا د شکنجې له خطر سره مخامخ وو چې دا یې اسیر کړی وو. د یو امریکایي پوځي په بدل کې د 15 طالب قومندانانو خوشی کول، حتی د حاکم دیموکرات ګوند د غړو په ګډون د ځینو کسانو له مخالفت سره مخامخ شول. امریکایي سناتورې دایان فاینشتاین پرون وویل د خوشی شویو طالب مشرانو په برخه کې موږ بل هیڅ کار هم نشو کولای مګر دا چې اندېښمن اوسو. میرمن فاینشتاین چې د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر د وویل معلومه نه ده چې امریکا به څنګه څارنه کوي چې آیا دا طالب مشران په دوحه کې پاتې کیږي کنه او آیا د امریکا پر ضد به څرګندونې او پارونې وکړي او کنه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ته دا ډیره ممکنه نه ښکاري چې 15 خوشی شوي طالب مشران به بیا د امریکا پر ضد جګړه وکړي. جان کیری زیاته کړه دی نه وایي چې خوشی شوي طالبان دا توان نه لري چې په جګړو کې برخه واخلي، بلکې که داسې وکړي نو دا امکان شته چې ووژل شي. ښاغلي کیری د مرکې په دوام وویل د امریکایي اتباعو د ژوند د خوندي کولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر وړتیا باید هیڅوک شک ونه لري. په همدې حال کې خوشی شوی امریکایي پوځي بو برګډال ویلي چې وسلوالو طالبانو دای وهلی ټاکولی او شکنجه کړی دی. برګډال همدارز ویلي وروسته له دې چې یو ځل د تېښتې هڅه وکړه په قفس کې به ساتل کېده. یو جګپړي امریکایي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې برګډال دا څرګندونه په جرمني کې د یو امریکایي روغتون صحی کارکونکو ته کړې دي. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه راپور کې ویلي چې برګډال په یو اوسپنیز قفس کې او په یو تیار ځای کې ساتل کېده. امریکایي سناتور دایان فاینشتاین وویل چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې د برګډال د شکنجه کېدو په اړه هیڅ راز معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي.
د سمنګان ولایت د ټاکنو خپلوا کمیسن وایي ځایي زورواکي شی پراتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. چارواکي وایي په تورو انتخاباتو کې د همدغو زورواکو د مداخلې له کبله څو محلونه تړلي وه. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف نه ورباندې رپورټ رالېږلی.
د سمنګان ولی خیرالله انوش وایي چې په تیز ټاکنو کې هم محلي زورواکانو او د خلکو استازو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړه او د رایو ډیر محلونه تړلې پاتې شول. د دې ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر احمد شاه واحدي د ښاغلي انوش د خبرو په تایید سره ازادي راډیو ته داسې وویل: د محلي زورواکانو موجودیت او لاسوهنه هغه مسله ده چې په ټول هیواد کې موجوده ده او حتی ولسمشر یې هم مني. په سمنګان ولایت کې دې کسانو په تیز ټاکنو کې هم لاسوهنې وکړې او لامل یې په درې سوف او نورو سیمو کې د رایو محلونه تړلي پاتې شول. د وحیدی د خبرو پر بنسټ په ټول سمنګان ولایت کې د رایو پنځه مرکزونه په لوړه کچه له امنیتي تهدید سره مخ دي. د هغه په خبره دا ګواښونه د سمنګان ولایت مرزي ولسوالیو څخه د هم سرحده ولایتونو څخه د مرکزونو ته متوجه دي. د سمنګان ولی خیرالله انوش د دې ګواښونو د موجودیت په منلو سره وایي چې په ټول سمنګان ولایت کې د رای ورکونې شپاړس مرکزونه له امنیتي تهدید سره مخ دي. د هغه په خبره چې دوی هڅه کوي تر څو د ټاکنو د ترسره کېدو تر ورځې د امنیتي ګواښونه راکم کړي تر څو د ټاکنو په ورځ د خلکو حضور د رایو د صندوقونو تر شا د پام وړ وي. ښاغلی انوش د موجوده امنیتي ګواښونو په اړه وویل: په ټول سمنګان ولایت کې د رای ورکونې شپاړس مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي او له دې جملې پنځلس متوسط ګواښونه او یو مرکز هم په لوړه کچه له ګواښ سره مخ دی. زموږ موجوده ستونزه په مرزي ولسوالیو کې ده او دا ګواښونه د ګاونډي ولایتونو څخه موږ ته متوجه دي. په سمنګان ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې د ټاکنو په ورځ د خلکو په وړاندې له عمده ستونزو څخه یو د رای ورکونې مرکزونو لریوالی دی او همدارنګه د رای د محلونو د کموالي ترڅنګ د انتخاباتو په پروسه کې بل ستونزه هم د محلي زورواکانو لاسوهنه ده. د یادولو ده چې په ټول سمنګان ولایت کې د رای ورکونې یو سل یو مرکزونه چې درې سوه پنځه پنځوس محلونه کېږي موجود دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د جمهوري ریاست دویم دور انتخاباتو کاندید عبدالله پر موټر د سوې حملې په اړه حقایق روښانه کړي. دغه جرګې دغه برید وغنده او ویل چې باید د کاندیدانو امنیت برابر سي. تفصیل د یوسف خان زدران پر پټ کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو کاندید عبدالله پر موټر د جمعې ورځې انتحاري حملې د مشرانو جرګې جدي غبرګونونه راپارولی دي. مشرانو جرګې د دغه حملې د غندلو ترڅنګ پر حکومت غږ وکړ چې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه د حقایق روښانه کړي.
د حکومت نه دا غوښتنه ده چې عادل حقایق برملا کړي او هغه څه چې پیښ شوي دي هغه ملت ته وښایي او د آینده کې د دواړو کاندیدانو د حفاظت لپاره اعلان وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو کاندید عبدالله د موټرو پر کاروان هغه مهال انتحاري حمله وشوه چې له یوې انتخاباتي غونډې نه راوتلی و. په دې پیښه کې نوموړي ته کوم زیان ونه رسېدو، خو د هغه د دریو ساتونکو په ګډون دولس کسان ووژل شول او څلوېښت نور بیا ټپیان شول. په همدې حال کې یو شمېر سناتوران د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو غواړي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره دی د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. د مشرانو جرګې دوه غړي محی الدین منصف او مولوي محمود
د جمهوري ریاست کاندیدان ولایتونو ته سفر کوي او لوی غونډې جوړوي. څرنګه چې د پروګرامونو څخه ټول خلک خبر دي، نو ضرور نه ده چې دومره ډیر کوښښونه وکړي. که څه هم قانون ورته اجازه ورکوي، خو څرنګه چې د تروریستي حملو ویروي، نو د دې لپاره چې نه دوی او نه د خلکو لپاره جنجال جوړ شي، ښه ده چې خپلې غونډې کمې کړي.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو امنیت په هماغه اندازه مهم دی لکه د جمهور رئیس امنیت چې مهم دی. که خدای مه کړه د امنیتي ارګانونو څخه لږه بې پروایي هم وسي، نو دا به د افغانستان دښمنانو ته ډېر لوی مورال ورکړي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان سناتوران د کشفی او استخباراتي ادارو په فعالیتونو انتقاد کوي او وایي تر هغه چې دا بنسټونه لازمه توانایي ونه لري امنیتي ګواښونه به همداسې دوام ولري. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلی و چې پر عبدالله عبدالله انتحاري حمله له هېواده بهر پلان شوی وه او ټینګار یې کړی و چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د کاندیدانو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی استه وسم فهیم عابد د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننې ورسپانو تر ډیره قطر کې له ګوانتنمو زندانه د خوشی شو طالب مشرانو د برخلیک او د جمهوری ریاست پر کاندید عبدالله عبدالله د برید پاړه د ملي امنیت شورا څرګندونې راخستې دي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي چې د ملي امنیت شورا پر عبدالله عبدالله د تیرې جمعې ورځې برید غندلی او هغه د پاکستان د لشکر طیبه ډلې کار بللی دی. ورسپانې د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې دغه برید بهرنیو استخباراتو پلان کړی و او لشکر طیبه ترسره کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د ملي امنیت شورا یو ځل بیا د دغې حملې په اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. هیواد ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د یو امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتانامو زندانه خوشي شوي طالب مشران لا هم په قطر کې پټ ساتل کیږي او هیچا ته خطر نشي پیښولی. د ورځپاڼې په وینا دغه طالب مشران په قطر کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ژوند کوي او په داسې وضعیت کې نه دي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. سرنوشت ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي چې له ګوانتانامو زندانه خوشي شوي طالب مشران په قطر کې تر څارنې لاندې دي او اوس هم ورسره د بندیانو په څیر چلند کیږي. د ورځپاڼې په خبره دغه طالب مشران د یو امریکایي عسکر په بدل کې چې څو کاله وړاندې په پکتیا کې نیول شوی و خوشي شوي دي. ویسانا دولتي ورسپانې د ملي امنیت شورا له قوله لیکلي چې د جمهوري ریاست پر کاندید عبدالله عبدالله د تیرې جمعې انتحاري حمله بهرنیو استخباراتو د لشکر طیبه له لارې کړې ده. ورسپانه وایي د امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته یو ځل بیا هدایت ورکړی چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو او د هغوی د معاونینو د امنیت لپاره اړین ګامونه پورته کړي. د تیرې جمعې ورځ د ډاکټر عبدالله د موټرو پر کاروان انتحاري حمله وشوه. هغه ته پکې زیان ونه رسید خو دولس کسان پکې ووژل شول او نږدې څلوېښت نور ټپیان شول. ویسا ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې خوشي شوي طالب مشران په دوحه کې له خلکو پټ ساتل کیږي او تر اوسه له هغه ځایه نه دي وتلي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول شوي دي، خو دا نه ده معلومه چې هغه ځای چې دوی پکې ساتل کیږي چیرته دی. دنیا نه دولتي ورځپاڼې هم لیکلي چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې پر ډاکټر عبدالله د جمعې ورځې انتحاري حملې په اړه بحث شوی. امنیتي چارواکو د دغه حملې په اړه غونډې ته معلومات ورکړی او ویلي دي چې د لومړنیو څېړنو له مخې دغه حمله کې بهرني استخبارات د لشکر طیبه له لارې لاس لري. د ورځپاڼې په خبره د امنیت شورا پر ډاکټر عبدالله دغه انتحاري حمله د جمهوري ریاست د دوهم دور کمپاینونو په پروسه کې تر ټولو بده پیښه بللې او هغه یې په کلکو ټکو کې غندلې ده. د ورځپاڼې په ټکو په دغه غونډه کې پریکړه شوې چې یو ځل بیا دې پر عبدالله عبدالله د انتحاري حملې په اړه تحقیقات وشي او ټینګار شوی چې د دواړو کاندیدانو د فزیکي امنیت لپاره دې جدي اقدامات په پام کې ونیول شي.
د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو یو عالی رتبه چارواکي کندهار ته د سفر پر مهال په جنوب کې د امنیت په برخه کې د محلي پولیسو هڅې وستایلې. دغه مقام د محلي پولیسو د پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ راکوي.
ویل کیږي چې اوس په جنوب کې تر شپږ زره زیات سیمه ییز پولیس فعالیت کوي چې لګښت یې د نورو سرتیرو په پرتله لږ، خو د امنیت په تامین کې اغیزناک دي. د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو قمندان جنرال علي شاه احمد زی وایي چې د محلي پولیسو د ځواک د پیاوړتیا لپاره نوې هڅې کوي.
محلي پولیس یو اساسي بنسټیز سایه د امنیت ته په ټول افغانستان کې ډېر زره نفر لرو، خصوصا په زون جنوب کې شپږ زره درې سوه پنځوس نفره ډېر فعال، ډېر ورزیده او ډېر تکړه دي او د افغانستان د امنیت تامین د امنیت په باره کې ډېر مهم رول لري او د خلکو همکاري ورسره ده. موږ به هلته موافق یو چې د خلکو همکاري لاسته راوړو او په تامین د امنیت کې آرام فضا کې خلک کومک وي.
په جنوب کې د محلي پولیسو د تشکیل او امتیازاتو زیاتول بل هغه موضوع ده چې د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو دغه مقامې په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل چې دغه تشکیلات به د جنوب په زابل او کندهار ولایتونو کې ډیر سي تر څو نامي ولسوالۍ په امن کې سي. احمد زید هغه اندیښنو په جواب کې چې سیمه ییز پولیس به په ټاکنو کې بې طرفه پاتې نسی وویل چې هغوی به هیڅ داسې ګام وانخلي چې د کوم مشخص کاندید لپاره کار وکړي.
محلي پولیسو ته وړاندیز او سپارښت او هدایت داده سه غیر جانبدار، غیر وابسته، غیر سیاسی پاتیسی او د خلکو خدمتگار وي او زمينه دي ته مساعده کی سه خلق په لوړ مورال بدون د کوم استراب او نگرانی را استعمال کی دوی استقلال فکری لري.
په عین حال کې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق هم د محلي پولیسو هغه هڅې ستایي چې د امنیت په تامین کې کړي.
په ټوله کې زموږ محلي پولیس په ټولو کلو منطقو کې 13 پلان دی پلان په اول خط کې دی پراته دي. بیا هم رئیس د محلي پولیس وایي چې څه په واسه د کې غور سره وکړه. د مین صاحب ارشاد سمیم دغه غوښتنه ده چې زموږ محلي پولیس نه اشه لري، مشکلات ډېر لري، په تیلو پر بخش کې مشکلات لري.
ویل کېږي چې یوازې په کندهار کې تر 2500 زیات محلي پولیس ته چې په 1100 سوالیو کې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د سهار 10:40 شوې. اوس به جانقه الکوزره ته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه چاپ شوي.
ډیپلوماټ انټرنیټي خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د آی ایس آی ستره لوبه تر سرلیک لاندې یوه اوږده تحلیلي مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکي، په تیر مارچ میاشت کې د کابل سیرینا هوټل ته دوه تنکي ځوانان داخل شول، په سالون کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او د پیژندل شوي افغان ژورنالیست سردار احمد، د هغه د میرمنې او دوه کوچنیو لوڼو او د پراګوای هیواد د سابق لرونکي ډیپلومات او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د څارونکي لویس ماریا په ګډون نه تنه وژل او وروسته امنیتي کسانو حمله کوونکي له منځه یوړل. خبرونه لیکي له پیښې څخه دوی ورځې وروسته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په اعلامیه کې دا تروریستي حمله وغندله او ویل چې حمله د افغانستان په بهر کې یو استخباراتي سازمان ترتیب او پلان کړی و. خبرونه پوښتنه کوي چې د کرزی په ذهن کې کوم سازمان و. ښاغلی کرزی څو ورځې وروسته د هند له یو ټلویزیون سره مرکه کې وویل پاکستان د تروریزم پالنه او ملاتړ کوي او وسلوال له هغه هیواد څخه مفکوره اخلي. ډیپلومات خبرونه لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې جنرالانو څلور لسیزي له افغانستان څخه په سیاسي لوبه کې د یوې قوي وسلې په توګه کار واخیست. دا جنرالان مهم سیمه ییز وسلوال پیژني او د خپلو ګټو په مقصد استعمالوي او له بیلابیلو ډلو څخه د بهرنیو ځواکونو پر ضد کار اخلي. د خبرونې په باور پاکستان په افغانستان کې د خپلو لاسوهنو لپاره د هند نفوذ او له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو ډول مشروعیت بولي. دا چې پاکستان په 1991 کال کې د بنگلاديش د جلا کېدو ترخه تجربه لري، اسلام آباد افغانستان د خپل ستراتیژۍ عمق ګڼي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د آی ایس آی په نظر کچېرې هند په یو کمزوري پاکستان یرغل وکړي، هغه مهال افغانستان باید د دوی لپاره یو امن ځای وي. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان په جګپوړو حلقاتو کې دا نظر ډېر پراخ دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به د افغانانو ستونزه دوی ته پاتې شي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي پاکستان تل غوښتي چې په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته شي. په افغانستان کې د 1980 او 1990 لسیزو په څیر انارشۍ پر رامنځته کېدو سره به پاکستان د دې هیواد په ختیځو برخو پوره واک ټینګ کړي. یو ایس ای ټوډی ریسپونډ په افغانستان کې د ښځو د فعالیت او پرمختګ په اړه مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی، د افغانو ښځو لپاره سخت خو ثابت پرمختګ. ورسپونډ لیکي په داسې یو هیواد کې چې ښځو ته د دوهمې درجې اتباعو په سترګه کتل کیږي او سر تر پایه په برقو یا چادریو کې پټې دي، یوې ډلې ښځو دا خنډونه لرې کړي او د افغانستان د ښځو د فوټبال لیکي جوړ کړی دی. ورسپونډ لیکي د دې ډلې لوبې ممکن په نړیوالو معیارونو برابرې نه وي، خو په یوې محافظه کارې ټولنه کې د بندیو او خنډونو له منځه وړلې د پوره پام او ستاینې وړ دي.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي په وروستیو دوو کلونو کې څه باندې 200 افغان ولسوالانو په هند کې مسلکي زده کړې کړې دي. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې چارواکي وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ د تړون له مخې دغو ولسوالانو په هند کې د ظرفیتونو لوړولو برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي. تفصیل د خان محمد سیند پر پټ کې.
د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې د چارواکو په وینا له 2012 میلادي کال راهیسې د افغانستان 2650 ولسوالانو د هندستان د عام ادارې په انسټیټیوټ کې په بیلابیلو برخو کې لنډمهاله زده کړې کړې دي. د دې ادارې مرستیال فرید مامونزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل دغه ولسوالانو د ښې حکومتداري ادارې تدارکاتو او سیمه ییزو پروژو د رهبرۍ په برخه کې زده کړې کړې دي.
په تیرو دوه کالو کې زمونږ 2650 ولسوالان د افغانستان د 34 ولایتو څخه هندستان ته بوتلل او دوی ته د دوه هفتو لپاره زده کړې ورکړې. د دې برنامې ځانګړتیا دا و چې د نورستان نه نیولې تر فاریاب او بدخشان نه نیولې تر هرات پورې زمونږ محلي مسولینو ته په خاصه توګه ولسوال صاحبانو ته زده کړې ورکړلې، په هغه موضوعاتو او په هغه موردو کې ورکړلې چې زمونږ ورته ضرورت لیدل کیږي.
خاغلی مامونزی بوبل د هندستان دغه روزنیس پروګرام د افغان ولسوالانو پر کارونو مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سیمیزو ارګانونو د ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد ولسوالان په 14 ګروپونو کې تنظیم شوي وو او د هندستان د عامه ادارې د انسټیټیوټ په 15 ورځنیو روزنیزو پروګرامونو کې برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د هندستان سفیر عامر سنا وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اساس هندستان لیواله دی چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د کارکوونکو د ظرفیتونو له لوړولو په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. ښاغلی سنا وویل هیواد یې په راتلونکي کې په پام کې لري چې د افغانستان 2000 نور دولتي کارکوونکي هم وروزي. افغان ولسوالان چې په هندستان کې لزده کړو وروسته افغانستان ته راستنه شوي د دغو روزنیزو پروګرامونو په مؤثریت ټینګار وکړ. د کلکانو ولسوال آزادی راډیو ته وویل
احمد خان فقیر زاده ما در پروگرام آموزشی که رفتیم در دوره 14 هم بودیم.
زه د دې پروگرام په 14مه دوره کې تللی وم. په دې پروگرام کې مو د ښې سیمه ییزې حکومتدارۍ ډېر شیان زده کړل. د هندوستان د ځینو سیمه ییزو چارو اصول مو ولیدل چې د افغانستان له ځینو سیمو سره مقایسه کېدل. موږ هڅه کوو چې له دې زده کړو څخه په خپلو سیمو کې د ښې حکومتدارۍ لپاره ګټې واخلو.
له دې مخکې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د یو تړون له مخې د هیواد د اکثرو والیانو مرستیالان فرانسې ته لیږل شوي او د ظرفیتونو د لوړېدو په لنډمهالو پروګرامونو کې ګډون کړی و. د سیمه ییزو ارګانونو چارواکو وویل افغان کارکوونکي په بهر کې روزلو ته ضرورت لري او دوی هڅې کوي چې په دې برخه کې د یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو مرستې جلب کړي.
د شمالي وزیرستان د قبایلي مشرانو یوې جرګې د جمعې پورز د خیبر پښتونخوا له والی او په دې ایالت کې د پاکستاني پوځ له عمومي قومندان سره وکتل او له دوی غوښتنه وکړه چې کچیرې حکومت په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ودروي نو دوی به په 15 ورځو کې دننه له دې سیمې څخه بهرني وسلوال وشړي. خو کارپوهان په دې اړه بیل نظر لري. تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي چې قبایلي مشران نشي کولای چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمې څخه په 15 ورځو کې بهرني سخت دریځ وسلوالو شړي. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د وزیر احمد زو او داوړ قبیلو یو شمېر مشرانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا ایالت له والی او همداراز په دې ایالت کې د پاکستاني پوځ له عمومي قومندان سره کتلي وو او له دوی غوښتي وو چې کچېرې دوی په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ودروي نو دوی به په 15 ورځو کې دننه له دې سیمې څخه بهرني وسلوالو شړي او پاکستاني طالبان به له حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي بیا وایي چې د شمالي وزیرستان قبایلي مشران دومره واک نه لري چې هغوی د لدې سیمې څخه بهرني وسلوالو شړي. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي متقاعد بریګیډر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم کار چې پاکستانی پوځ په 13 کلونو کې ونه کړای شو امکان نه لري چې د شمالي وزیرستان قبایلي مشران په 15 ورځو کې وکړای شي.
څومره پورې چې د قبایلو د مشرانو نه غوښتنه وشوه چې 15 ورځو کې تاسو خپل ملکین او د خپل علاقې نه وباسئ نو چې په کومه علاقه کې فوج پروت دی او دومره فوج تر اوسه پورې 10-12 کالونه اپریشنونه کېږي او په هغې کې ټینکونه توپي او جزونه استعمالېږي او خبره دې ته راځي چې آیا د بوچو نه به دا غنم دوی څنګه بیلی او آیا غیر ملکی به څوک په ګوتکۍ چې حکم دی کړی او هغه به څوک څنګه به وباسي. کم کار چې حکومت په 14 کاله کې سره د یو لک د فوجینو نه کړ هغه د ملکی خلکو نه په دومره لږ وخت کې غوښتل دا مشکله خبره ده.
نوموړی همداراز وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو ډېری قبایلي مشران وجلي چې له امله یې د وزیرستان اوسني مشران کمزوري شوي او دومره زور نه لري چې وسلوالو ته لاس واچوي او یا پر ضد پاسونه وکړي. د شمالي وزیرستان قبایلي جرګې همداراز حکومت او پوسټ ډاډ ورکړ چې دوی به هڅه وکړي چې پاکستاني وسلوال طالبان له حکومت سره خبرو اترو او وربند ته چمتو کړي. خو د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه شمیم شاهد بیاوی د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر خپل منځو اختلافات ورسته بدنا شونیوی چې وسلوال طالبان د قبایلی جرګې خبره ومني او حکومت سره اوربند او یا هم خبرو ته حاضر شي.
حقیقت دا دی چې طالبان په خپل کې تقسیم دي. کله هغه د حکومت سره روغه کوي او کله د حکومت سره جګړه کوي. دا غلي جرګه ده دا ډېر بی اختیار دي. هغه وجه دا ده چې هغه د ګلان شي نمونه په زنده هغه دوران دا اعلان کړی دی چې هغه د حکومت سره هیڅ قسم مسول نه کوي. زه نه پوهېږم چې تر کومه حده پورې به دا جرګه د حکومت سره چې کومې ژمنې کړي دي په دې کې به کامیاب شي چې کوم قبایلي مشر په دې 13 کالو کې د ترهګرۍ خلاف آواز اوچت کړی دی هغه مشتې شوی دی د هغه کور په بمونو الوتلې. زما نه شي یقین چې دی دا خارجي ترهګر چې کوم دي خصوص عربان او ازبکان هغه به د دې جرګې دا خبره ومني.
شمیم شاهد په دې باور دی چې په سیمه کې ځینې قوتونه انتظار باسي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې میشت کورنۍ یو بهرني وسلوال د هیواد تولیږي او هلته بې ثباتي رامنځته کړي. دا یادونه وړ ده چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د القاعده او حقاني شبکې غړي او ځینې نور بهرني وسلوال موجود دي چې له دې ځایه په پاکستان کې دننه او همداراز د ډیورنډ کرښې اخوا په افغان خاوره کې تروریستي فعالیتونه کوي.
د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اورئ.